فروغ قدرمن دوستان وقت اته بچی شوی لا طالبانو سره د امریکا د خبرو لغوه کې دوه وروسته د دې ډلې استازي دا وار چین ته تللی او هلته یې له چینایي چارواکو سره کتلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي د امریکا ماموریت له ایران سره د جنګ مخنیوی دی. پمپیو پرون دا څرګندونې په یوه ټلویزیوني مرکه کې کړې دي. دوستان استلی مشی یو ار بیا موزه اجملنده او زما تخنیکی همکار شمشاد زدران هر کله کو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګن نور ریپورتونه ملرو خو پایل خبرونه کو په مخلي د دې سات خبرونه ته دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به بیرته پیل شي. اخوا د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو هیئت پرون چین ته رسیدلی دی. او د نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په خلیج کې د بهرنیو ځواکونو حضور غندلی او ویلي دي چې ایران به د سیمې له هیوادونو سره د امنیت په ټینګښت کې لاسي وکړي. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدلې دي او هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به زر بیرته پیل شي. دا پاکستان دولتي راډیو راډیو پاکستان په یو خبر کې ویلي چې په نیویار کې په دې لیدنه کې عمران خان د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره د ټولو هڅو څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان کړکیچ یوازې د خبرو اترو له لارې حل کېدای شي او پوځي حل لاره نه لري. عمران خان د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ګډون لپاره د امریکا متحده ایالاتو ته تللی. اخوا د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو هیئت پرون چین ته تللی دی. د طالبانو یو ویان سویل شاهین ویلي چې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر په بیجنګ کې د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي دینګ شیجون سره د یک شنبه په ورځ کتلی دي. شاهین ویلي چې د ملا برادر او دینګ شیجون خبرې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د شو مذاکرو او توافقنامې په سر متمرکز وي. افغان حکومت چین ته د طالبانو د هیئت سفر ته په اشاره وایي نور هیوادونو ته د دې ډلې سفرونه هغه نتیجه نه ورکوي چې خلک یې په تمه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دي ناجی انوري پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې طالبان د نورو هیوادونو ته د سفرونو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. د اروپا او اسیا یا یورو ایشیا هیوادونو د پارلماني مشرانو څلورمه غونډه نن د قزاقستان په پلازمینه نور سلطان خار کې پیلېږي. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس میر رحمان رحماني په مشرۍ یو هیئت له افغانستان نه هم دې غونډې ته ورغلی. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني تیره ورځ له خپل قزاقستاني او قطري سیالانو او ځینو نورو چارواکو سره لیدلی او د دوه اړخیزو همکاریو په اړه یې بحث کړی. له خپل قزاقي سیال نورلان نعمتلون سره په لیدنه کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني له قزاقستانه د لوړو زده کړو بنسټیزو پروژو او سودا د همکاریو د لاس یاتیدو غوښتنه کړې. د اروپا او اسیا د 95 هیوادونو د پارلمانونو مشرانو څلورمه غونډه له بل سره د اړیکو د جوړولو او د هیوادونو د همکاریو په زیاتیدو راڅرخي. سبب د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه د درې اړخیزو سیالیو پایلو به کوي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ درې اړخیزه شلوریز کرکټ لوبه د فائنل په داسې وخت کې ترسره شي چې خای راشد خان پکې ونه شي لوبیدلی. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې د افغانستان د لوبډل مشر چپ پخا په تیر لوبه کې ژوبل شوی نو ځکه یې په فائنل کې لوبیدل په شک کې دي. د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه د شنبه په ماښام ولوبیدل چې د افغانستان ملي ټیم د ماتې د منلو ترڅنګ د دې ټیم کپتان راشد خان په فیلډینګ کې ژوبل هم شو. د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ شلوریزې سیالۍ له شاوخوا لس ورځو راهیسې د بنگلاديش په کوربتوب روانې دي. او سم د سیمه او نړۍ خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خلیج کې د بهرنیو ځواکونو حضور غندلی او ویلي دي چې ایران به د سیمې له هیوادونو سره د امنیت په ټینګښت کې لاس یو کړي. هغه دا خبرې پرون په تهران کې کړې. روحانی د ایران عراق د جګړې د یادښت په مراسمو کې ویلي چې په سیمه کې د بهرنیو حضور نامنی زیاته کړي.
اگر واقعا دنبال امنیت منطقه
هستن، دوی که واقعا د سیمې امنیت غواړي له دې سیمې فاصله ونیسي. په سیمه کې ساس حضور تل بلا راوستي او څومره چې د سیمې له هیوادونو لره کیږي همره به زموږ سیمه له امنیته برخه منوي. روحاني داسې وخت دا خبرې کړي چې د ایران او امریکا کړکیچ د سعودي د تیلو په چانځایونو د ورستیو بریدونو په خاطر اوج ته رسیدلی. امریکا او سعودي په ایران تور لګوي چې د وړ مشنبې په بریدونو کې ښکیل دي. امریکا همدارنګه په ورته توګه ایران ملامتوي چې په سیمه کې لاسوهنه کوي. په سوریا، یمن او ان په افغانستان کې د یو شمیر ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. امریکا ویلي چې سعودي عربستان د دفاعي او هوایی وړتیا د لوړولو لپاره خلیج ته نور پوځیان لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپی وایي چین ته د نورو هیوادونو د ایغور مسلمانانو د ورلیګلو په خاطر د چین غوښتنه باید ټول په یوه خوله رد کړي. لګه کې ایغور مسلمانان په چین کې له سختو ظلمونو سره مخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپی پرون وویل چې د چین د حکومت لخوا په لویدیځ ولایت شینچیان کې د ایغور مسلمانانو بندیانول له ترهګرۍ سره هیڅ تړاو نه لري او یوازې د لګه کېو د دین او فرهنګ د له منځه وړلو په هدف دي. پامپیو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په څنډه کې د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قرغیزستان او قزاقستان د هیوادونو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته دا خبرې وکړې. خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله کتلای شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو لغوه کېدو وروسته د دې ډلې استازي دا ور چین ته تللي او هلته یې له چینایي چارواکو سره کتلي دي. دا وروسته له هغې چې د امریکا او طالبانو خبرې لغوه شوې، درېیم هیواد دی چې د طالب استازو سفرونو رپورټونه ورته ورکول کیږي. تر دې مخکې مسکو او ایران ته هم د طالبانو حیاتونه تللي وو. پر دې موضوع په رپورټ سربیره دا چې وسلوال طالبان له دا ډول سفرونو څه غواړي، د سیاسي چارو له کارپو سید انتظار خادم سره مرکه دراوړو. کندوسیان وایي که د ټاکنو تر ورځې پورې د امنیت تامینولو په برخه کې عملي ګامونه وانخیستل شي نو ښایي د ولسمشرۍ د ټاکنو په ورځ کم خلک په ټاکنو کې ګډون وکړي. 15 رسنۍ چې د خپلو کارکوونکو له شپږو نه تر 20 میاشتو پورې تنخواګانې نه دي ورکړي. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. که وخت د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپی له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د امریکا ماموریت له ایران سره د جنګ مخنیوی دی. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام او د انصاف په لټ هم په دې ساعت کې خبرېږي. له طالبانو سره د امریکا د خبرو لغوه کېدو وروسته د دې ډلې استازي دا ور چین ته تللي. د طالبانو ویان سویل شاین ویلي چې د دوی مرستیال ملا عبدالغنی برادر په بیجنګ کې د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي ډینګ شیجون سره د یک شنبه په ورځ کتلی دي. د افغانستان حکومت چین ته د طالبانو د دغه هیئت د سفر په اړه وایي چې طالبان دې د دې سفرونو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. صفي الله استانکزی په دې اړه تفصیل دروړي.
افغان حکومت چین ته د طالبانو د یو پلاوي د سفر په اړه وایي چې نورو هیوادونو ته د دغې ډلې سفرونه هغه نتایج نه ورکوي چې خلک یې په تمه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیه انوري پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل طالبان دې نورو هیوادونو ته د سفرونو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
د نورو کورونو ته ورتلل هغه نتیجه نه ورکوي چې موږ یې غواړو. موږ که څه هم له ټولو هیوادونو چې د سولې په پروسه کې د افغانستان د دولت او له دې پروسې سره همکاري کړې کور ودانۍ ورته وایو، خو مهمه دا ده چې افغانان د مخامخ خبرو لپاره له یو بل سره کښېني او موږ باید ټول دې موضوع ته ډېر پام وکړو.
د طالبانو د سیاسي ډلې ویاند سویل شاهین پرون په خپل ټوټر لیکلی د طالبانو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د یک شنبه پورز چین ته تللی. د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو پلاوی د سپتمبر په 14 ایران او یو بل پلاوی هم په همدې نیټه روسیې ته تللی و. چین ته د طالبانو د استازیو سفر دا د سیمې هیوادونو ته د یادې ډلې د استازیو دریم سفر دی. سوهیل شاهین ویلی ملا برادر د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي دینګ شي جون سره په بیجنګ کې وکتل او دواړو خواو له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د شوې مذاکرو او توافقنامې په اړه خبرې وکړې. د شاهین په خبره چې د افغانستان لپاره د چین خاص استازي دینګ شي جون له امریکا سره د طالبانو هوکړه لیک د افغانستان د مسلې د سولې حل یو ښه لار وبلله. د چین حکومت او په کابل کې د چین سفارت تر اوسه پورې بیجنګ ته د طالبانو د سفر او د خبرو د جزئیاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د نړیوالو چارو افغان کارپوس اید انتظار خادم چین ته د طالبانو د پلاوی د سفر پاړه ازادي رړو ته ویل چې د چین ځواک په کتو طالبان د دغه هیواد له خبرو نه اوړي او غواړي اړیکی ورسره ولري.
نړیوال سیاست او نړیوال زمت په پیسو باندې کیږي، په فوز باندې کیږي، په سیمه ډیپلوماسي باندې کیږي، په تجارت باندې کیږي، دا هر څه چین لري. نو د طالب رهبری په هیڅ وجه باندې د چین له خبرو نه تیری. بل دا چې کسی ته امریکایان اوسي نو دوی په څه کې پاتې کیږي؟ چین دی او د چین سره خېړې کی او یا هم د چین خبرو ته غوږ نیول تاریخ طالب رهبری د چین سره نږدې کولای شي.
طالبان وروسته له هغه د سیمې هیوادونو ته خپل سفرونه پیل کړي چې د دوی او امریکایي مرکچانو خبرې د سپتمبر په 8مه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا لغوه اعلان شوې. ترامپ وروسته تر هغه دا کار وکړ چې په کابل کې د طالبانو یو موټر بم بریت، لس افغان ملکان او دوه بهرني عسکر چې یو امریکایي او وژل. طالبانو د ترامپ لخوا د خبرو د لغوه کېدو په خبرګون وویل چې جنگیالي خپل بریدونو ته زور ورکوي، خو دې ډلې په عین حال کې د خبرو بیا پیل ته هم لیوالتیا ښکارا کړه.
و موریدل چې د طالبانو سره د امریکا د خبرو لغوه کېدو وروسته د دې ډلې استازي دا ور چین ته تللې دي. طالبان له دا ډول سفرونو څه غواړي؟ تر دې مخکې روسیه ته هم سفرونه کړي وو، له ایران څخه هم د سفر ریپورت ورکړل شوی وو، او همدارنګه د چین په څیر هیوادونه له طالبانو څه هیله لري؟ په دې موضوع باندې زما همکار صفی الله ستانگزی د سیاسي چارو له افغان شنونکي سید انتظار خادم سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې چین ته د طالبانو د سفر هدف څه دی؟
چین اوس غواړي چې خپل هغه نړیوال اقتصادي کمپیت چې دی هغه عملي کړي، او دغه لپاره یو مؤثر اغېزمن او باثباته افغانستان ضروري دی. طالبان او امریکایان سولې ته شاملېدل په داسې حال کې چې په تېرو 40 کلونو کې هیڅ رقم تاوان چین نه دی کړی، اوس تیاره مړۍ ورته تیاره شوې ده، او دوی په دې پوهېږي چې له دغه زمانی فرصت څنګه ګټه واخلي. د چین لپاره د طالب استازو ورتګ په خپل ذات کې دو طرفه جاده ده. یو خوانه د افغانستان جګړې پای ته رسیدل دي، په داسې حال کې طالب رهبری د جګړې د تداون پر حتمن لسون سر مخامخ دی، او بل طرف ته د ون بیلت ون روډ یا د یوی لار او د یوی بستې کم لرلی چین لري، او خاص کر د 2.5 میلیارډ ډالر کم پانګه چولې چې پاکستان کې چین کړی ده. د ټولو مسایل پر په جنوبي او مرکزي اسیا کې د چین نور کوم پروژې چې دي دغه د تحقق خاطر باندې یو وسوات افغانستان مهم دی. نو د طالب رهبری دغه سفر دغه خو په حقیقت باندې بدلولی شي.
چین به څومره مؤثره تمام شي په دغه سی وخت کې چې د امریکا لخوا له طالبانو سره خبرې پای ته رسیدلې دي، او افغان حکومت هم په دې غوښتنه باندې ټینګار کوي چې طالبان باید له دوی سره مستقیم خبرې وکړي له افغان حکومت سره؟
اوس نړیوالتوب رامنځته شوی دی، پخوا به یو قطبي نړۍ وه، اوس قطبي شوی دی، او خاص کر چین د امریکا سره دغه قدرت نړیوال قدرت ویشلې دی. نړیوال سیاست او نړیوال زمت په پیسو باندې کیږي، په فوز باندې کیږي، په سیمه ډیپلوماسۍ باندې کیږي، په تجارت باندې کیږي، او دا هر څه چین لري. نو د طالب رهبری په هیڅ وجه باندې د چین له خبرو نه تیری. بل دا چې کسی ته امریکایان اوسي نو دوی په څه کې پاتې کیږي؟ چین دی او د چین سره خېړې کی او یا هم د چین خبرو ته غوږ نیول تاریخ طالب رهبری د چین سره نږدې کولای شي. نو زه باور لرم چې که بشپړ نه وي نو نسبي تاثیر چین د طالبانو پر تصامی باندې لرلی شي. د افغانستان مسله تر ډېره حده پورې داسې یو مرحلې ته رسولی شي چې په هغې کې ګټه ګټه حالت وي، هم د طالب دپاره، هم د امریکا دپاره، او هم د سیمیزو هیوادو دپاره، خاص کر د چین دپاره.
د افغانستان ستراتیژیک ملګری خو امریکا دی، او امریکا هم تر ډېره پورې اوس دغسې یو دریز لري. څه فکر کوي افغان حکومت به څومره د چین او د سیمې د نورو هیوادونو خبرو ته غوږ کیږدي چې له طالبانو سره خبرې وکړي؟ هغه څه چې که د افغان حکومت په خوښه نه وي یا د افغان حکومت شرایط پوره نه کړي،
څنګه افغانستان چې فکر ورته کوي دغسې رامنځته نه شو، په داسې حال کې چې دا د امریکا نړیوال ټولنې مسولیت او د افغانستان حکومت ناکامي هم پکې ورته و. ولی کله چې پاک امریکا د کارونه کښو نو فکر کوم چې پراتونکو کې کې د استراتیژیک ملګرتوب قضیه لګه خړه پړه شوې ده. دوی اساسي مسله دا ده چې استراتیژیک ملګرتوب پاتې هم وي امریکا غواړي چې افغانستان ووځي او کله چې افغانستان ووځي په اتومات شکل باندې یا ټول استراتیژیک تړون فسخ کیږي او یا هم بعضې مادي فسخ کیږي. نو په دغه حالاتو کې امریکا مجبور دی چې ځان ته د اوبو پوزه کړي او په دې کې د چین دخالت او د هغوی غږ په امریکا باندې چې دوی باید خپل تصامیم بېرته ژر ونیسي، خبرې بیا له سره پیل کړي، یو څه طالبانو ته قایل شي، یو څه طالبان واوري، یو څه دوی طالبان ته واوري چې هغې کې د ټولو طرفونو ګټې او د هغوی خطرات په نظر کې نیول شوي. زه فکر کوم چې چین تر ډېر حده پورې دغه توانایي لري. که په نورو نړیوالو مسلو کې په امریکا فشار نشي راوستلی نو د افغانستان په مسله کې ځکه فشار راوستلی شي ځکه په هغې کې د امریکا ګټه هم ده.
انتظار خادم د سیاسي چارو افغان کارپو چې چین ته یې د طالبانو د سفر په اړه خپل نظر څرګنداوه.
ستاسو رایا ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله رحمان خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلی د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
تاسو د ازادي راډیو ته غواکې کندوزیان وایي که د ټاکنو تر ورځې پورې د امنیت تامینولو په برخه کې عملي ګامونه پورته نشي او خلک د امنیت له پلوه ډاډه نشي، ښایي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې زیات شمیر خلک د موجوده امنیتي ګواښونو له کبله برخه وانخیستلی شي. په دې اړه له کندوز څخه زموږ د خبریال اجمل آرین رپورټ اورو.
د کندز ښار 22 ورځې وړاندې د سقوط له ګواښ سره مخ و، ځکه وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر مرکز خپل بریدونه پیل کړي وو. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې لا هم د ښار په نږدې څنډو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او که د امنیتي ګواښونو په وړاندې کوټلي ګامونه پورته نه شي دوی په ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون نه کوي. د دغه ولایت دوه تنو اوسیدونکو نقیب الله او نصیر احمد په دې اړه وویل:
پارلماني ټاکنو کې موږ تاسو ولیدل چې ډېر مختلف مرمۍ هوارونه توپونه ښار باندې راغلل، حتی هغه د رای دهي مرکزونه د تهدید لاندې وو. که دغه تهدیدات موجود وي فکر نه کوم چې په وسیع ډول باندې خلکو سي کولی بیا هم په انتخاباتو کې ونډه واخلي.
پارلماني انتخاباتو کې موږ دیدي شاید څو سایټه د انتخاباتي طالبانو وې وړه خلک مړه کړه وې وزلات او اوانونو باندې سایټونه ویشتل، نو دغه وضعیت کې بیا تکرارېږي، بیا هم دا انتخابات هیڅ کومه معنا نه لري.
خو د کندز مدني فعالان د ملي اولی حکومت مشران او دغه راز د کندز سیمه ای چارواکي د امنیت راوستو په برخه کې په بیغوري تورنوي او زیاتوي چې په وار وار دوی د نامنوی په اړه خپل غږ پورته کړی دی، خو تر اوسه پورې د حکومت له لوري د نوموړي ولایت امنیتي وضعیت ته رسیدنه نه ده شوې. په نوموړي ولایت کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه وویل:
در صورتی که تهدیدات موجود اگر مهار نشه من فکر میکنم که مانند انتخابات پارلمانی
که د کندز روان امنیتي وضعیت ته رسیدنه ونه شي، زه فکر کوم چې ولسمشر زی ټاکنې به د ولسی جرګې ټاکنو په شان له خورا ننګونو سره مخ شي او برسیره پر دې د خلکو ګډون به هم خورا پیکه وي. بلخوا د کندز د ولایتي شورا غړي هم وایي چې د موجوده امنیتي ګواښونو له کبله د دې ولایت زیات شمېر اوسیدونکي نشي کولی چې په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي. دی ولایتی شورا غړی امرالدین ولی په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل:
وضعیتی که در ولایت کندز فعلا حکم فرما هست، اگر این مهار نشوه
که د کندز روان امنیتی وضعیت همدار ډول ادامه پیدا کړي نو ښه انتخابات له ننګونو سره مخ شي او موږ به یو عادلانه انتخابات ونه لرو او دغه راز خلک به هم د خپلو رایو کارولو څخه محروم پاتې شي. له دې سره سم د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالرشید بشیر وایي چې دوی د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په برخه کې له هیڅ ډول سرښندنو څخه ډډه نه کوي او هڅې کوي چې ټاکنې په ښه توګه ترسره شي. موږ د انتخاباتو د ترسره کولو په خاطر پوره چمتووالی نیولی دی او شپه ورځ هڅې کوو چې امنیت تامین کړو او موجوده ګواښونه شنډ کړو تر څو انتخابات په آرامه فضا کې ترسره شي. کندوزیان په داسې حال کې د نامنوی په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تیر کال د ولسي جرګې د ټاکنو په ورځ د کندوز ښار او دغه راز د دې ولایت ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو شاهد وي، او د کندز د حوزوي روختن چارواکو رسنوي ته ویلي وو چې د دغو نښودو له کبله 12 مړي او څه باندې 80 تنه ټپیان دغه روختون ته انتقال شوي وو چې د دې شمیر زیاته برخه ملکیانو جوړوله او تر څنګ زیات شمیر خلک له رای ورکولو څخه محروم پاتې شول. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د میسان د شپږمې انتخابات
په دغو انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0700 340 660.
د نړۍ یو شمیر رسنیو هم د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. نوریاس نوری ورته کتنه کړې.
ګارډین ورسپنه د افغانستان پر انتخاباتو تاوتریخوالی او درغلی سوری غوړولی رای ورکول به د لیونتوب مناوي تر دې سر لیکلنې په یو مطلب کې لیکي. روانونی افغانستان باید نوی ولسمشر وټاکي، خو په تیرې ولسمشرۍ کې په دې هیواد کې هر انتخابات له درغلی او تاوتریخوالي سره ملول. د ګارډین په لیکنه د دې ویرشته چې روان انتخابات به له دې هم بتروي. ګارډین وړاندې لیکي، هر یو چې د ولسمشرۍ انتخابات ګټي هڅه به یې دا وي چې د سولې په هره موافقه کې د افغانستان امنیتي ځواکونه تر پوښښ لاندې راوړي. لومړی د اوربند او بیا د داسې ګډ حکومت په اړه خبرې وکړي چې د ډیموکراسۍ او د ښځو د حقونو په برخو کې د تیرو 12 لاسته راوړنې له لاسه ونوځي. د ګارډین په لیکنه، وسلوالو مخالفینو د انتخاباتو د ګډوډولو ژمنه کړې او تر اوسه د کاندیدانو پر کمپاینی غونډو او د یو کاندید پر مرستیال حملې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا، د حملو توالی ډیر رای ورکوونکو اړ کړی چې د خپل ژوند لويري د رای ورکولو مرکزونو ځان لري وساتي. ګارډین لیکي، د کمپاینونو مسولین او حکومتي چارواکي وایي د دې احتمال شته چې په دغو انتخاباتو کې به د ګډونکوونکو شمیر د مخکنیو ولسی جرګې انتخاباتو ته نږدې، یعنی 3.6 میلیون وګړي وي. حال دا چې د ولسمشرۍ په مخکنیو انتخاباتو کې شاوخوا 8 میلیون رای شمیرل شوي وي. د ګارډین په لیکنه، که له امنیتي اندېښنو سره سره بیا هم ډیری افغانان په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي او حکومت ډیر مشروعیت ورکړي، بیا هم د درغلۍ په اړه چې د افغانستان پرلپسې انتخابات پرې لړلی وو اندېښنې په خپل حال پاتې دي. امریکای سټارس ان سټرایپس خبرونه په افغانستان کې د جګړې سابق لرونکي تر اوسه د سولې دی و تړون په تمه دی او پوښتنه کوي چې آیا قربانۍ په دې ارزې دي. تر سر لیک لاندې د مطلب په یو برخه کې لیکي، امریکایي ډیپلوماتانو او د طالبانو استازو د تیر کال په اکتوبر کې په عمان کې د سولې خبرې پیل کړې چې په کم ډیوید کې یوې محرمانه غونډې ته هم زمینه برابره کړه. خو د سپتمبر په 9 د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه خبرې د طالبانو د هغې حملې په خاطر لغو اعلان کړې چې یو امریکایي سرتیری او یو نور پکې ووژل شول. د سټارس ان سټرایپس په لیکنه، له دې اعلان وروسته شخړې په افغانستان کې زیاتې شوې او د سپتمبر په 14 د طالبانو په 2 انتحاري حملو کې 48 کسان ووژل شول. دغه حملې هم د افغانستان د روانو انتخاباتو د ګډوډولو په هدف ترسره شوې وې. ولسمشر اشرف غنی هیله من دی چې د میزان د شپږمې نېټې د انتخاباتو په ګټلو سره به د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره غوره شي. د خبرونه په لیکنه، په داسې حال کې چې د ولسمشر ټرمپ اداره په رسمي ډول په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث کوي، د هغو کسانو لپاره چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو په خاطر په افغانستان کې خپل ژوند په خطر کې اچولی، د دغې جګړې د پای ته رسولو په اړه جدي پوښتنې مطرح کیږي. خبرونه په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د کارپوس سیټ جونز له قوله لیکي چې ویلي دي، ښایي د دغې جګړې پیل له هماغه اوله یوه تېروتنه وه. د سټارس ان سټرایپس په لیکنه، په اوس وخت کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې ډیر دي او شاوخوا 2400 هم په دې هیواد کې وژل شوي دي.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي اورېدلی شي. پنځلس رسنۍ دي چې د خپلو کارکوونکو د شپږو میاشتو نه نیولې تر 21 میاشتو پورې معاشي نه دی ورکړی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه یې ګواښ کوي که د دې رسنیو چارواکي د خپلو کارکوونکو معاشونه ورنه کړي، نومونه به یې خپاره کړي، خو د نه مسؤلین اوس د دې نومونو د ویلو څخه ډډه کوي. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د یو شمېر رسنیو له کارکوونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
مهری رضوی یو نیم کال د زن په خصوصي ټلویزیون کې خبري علاوه، هغه په میشتنی ډول 8000 افغاني معاش اخیسته چې په دې 8000 افغانیو کې 6000 د امریکا د نړیوال پرختیایي بنسټ یا یو اس آی ډی یا د پروموټ پروژې لخوا ورکول کېده او یوازې 2000 افغانۍ زن ټلویزیون ورکولې. مهریوي ورسته لدی چې د زن ټلویزیون د دې څلورو میاشتو معاش ورنکړ دا مجبور شو چې له دې ټلویزیون سره خپل کار پای ته ورسوي. مهریوي ورسته زل لپاره چې هغه د خپل معاش د غوښتنو په پار ګام پورته کړ د وګي ډیر شمه وا، خو بیا د هغه په خبره چې د زن ټلویزیون ورته منفي جواب ورکړ.
ما چې لدې ځای استعفا ورکړه د دې لامل دا و چې معاش نه راکوو. وروسته یې راته وویل چې معاش به په میاشتني ډول 15000 افغانۍ وي چې ما ونه منله.
سمیر د دې ټلویزیون بل هغه کارکونکی دی چې له دې ټلویزیون څخه یې استعفا ورکړی. هغه وایي د ده په څیر یو شمیر د دې ټلویزیون نور کارکونکي هم دي چې معاشونه یې نه دي ورکړل شوي. د ده په خبره د نهو میاشتو د کار څخه یوازې ده ته 60000 افغانۍ ورکړل شوي او پاتې 14000 افغانۍ نور یې د زن ټلویزیون پوروړی دی.
دریونه کیږي چې مخته چل را کوي. هر ورځ چې زو مخته سبا او بل سبا پلم کوي چې ماش مو درکو.
خود دې ټلویزیون رئیس حامد سمر د غتورونه بیا اساسه بولی او وایي چې دغه ډول سرګندونې هغه کارکونکي کوي چې له ټلویزیون څخه شړل شوی دی.
هر فرد چې اگر نه هو د اداره کې
هر هغه څوک چې له یو بنسټ څخه وویستل شي د دوی لومړی کار دا وي چې په ټولنیزو پاڼو کې وایي چې ما استعفا ورکړه، خو دا نه وایي چې زه یې وشړلم.
سمر وی د زن ټلویزیون په منظم ډول د خپلو کارکونکو معاشونه په وخت ورکوي، خو کېدای شي په دې برخه کې ځینې نیمګړتیاوې هم وي. د زن ټلویزیون یوازنی رسنۍ نه ده چې له خپلو کارکونکو پوره وړې ده. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یعنی وی په افغانستان کې د ګوتو په شمیر رسنۍ دي چې خپلو کارکونکو ته په منظم ډول معاشونه ورکوي. د دې ادارې رئیس مجیب خلواتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15 غږیزې او انزوریزې رسنۍ دي چې د شپږو څخه تر 21 میاشتو پورې د خپلو کارکونکو معاشونه نه دي ورکړي، خو نوموړي د دې رسنیو نمونه وانه خستل. خلوتګر وای دي رسنۍ مسؤلینو شمنه کړی چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د خپلو کارکونکو معاشونه ورکړي.
اگر پر مبنای تعهد کمرای ما دارن عمل نکنن،
که د هغه ژمنې له مخې چې دوی له موږ سره کړي عمل ونه کړي، موږ یې نمونه خپرو او له دې پرته بله لار نه لرو. موږ باید د دې رسنیو نمونه واخلو تر څو حکومت د خپلو قوانینو له مخې له دوی سره چلند وکړي. موږ پرته له نوم څخه هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت او همدارس د شخړو د حل کمیټې په همکارۍ د دې رسنیو قضیه تعقیبوو او ان شاء الله چې شپږو میاشتو ته به خبره نه رسیږي
پیګیری میکنیم او ان شاء الله که به شش ما ګپ نرسیږي.
په همدې حال کې یو بل خصوصي ټلویزیون مشال یو بل پخوانی خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وای د تیرو دوه میاشتو ماشي نه دی ترلاسه کړی. هغه شپږ میاشتو له مشال ټلویزیون سره کار کړی، خو د 15 میاشتو د ماش نه ورکولو لقبلې استعفا ورکړه. د خبریال په خبره مشال ټلویزیون معمولا د لومړۍ میاشتې خپل کارکونکو تماش نه ورکوي. هغه دا کوي چې د په ګډون د دې ټلویزیون یو شمېر نور کارکونکو هم خپل ماشونه نه دی اخیستي. ازادي رادیو د مشال ټلویزیون د رئیس سره د ټلیفون لارې اړیکه ونیوله، خو سکرتری جواب ورکړ. سکرتری له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه ډول اداوی ردوي او وایي چې د هغه کارکونکو ماشونه چې پاتې دي له بهر د ټلویزیون د رئیس پراتک سره به هغه ټول ماشونه اجرا شي. خو پوښتنه دا ده چې ولې یو شمېر افغاني رسنۍ خپلو کارکونکو ته په میاشتني ډول منظم معاش نه ورکوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی صدیق الله توحیدی وای د بهرنیو مرستو راکمیدل، د سوداګریزو اعلاناتو راکمیدل او په افغانستان کې د وروستیو تاوتریخوالو پورته کیدل هغه ټکي دي چې ډیری رسنۍ له مالی ستونزو سره مخ کړي.
در کل کاهش کمک‌های خارجی، پایین آمدن سطح اعلانات، پاگاهی‌های بازرگانی
په ټوله کې د بهرنۍ مرستو راکمیدل، سوداګریزو اعلاناتو راکمیدل او نور ډیر موارد چې د رسنیو مسؤلان نشي کولای د خپلو کارکونکو ماشونه په منظم ډول هر میاشت ورکړي او له بل اړخه جګړه هم هغه ټکی دی چې تر ډیره یې دغه موضوع تر سیوري لاندې راوستې.
حامد سمر د زن ټلویزیون رئیس وای په افغانستان کې روانو سیاسي حالاتو لکه د سولې خبرې او ټاکنې هم دغه موضوع تر تاثیر لاندې راوستې. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې شپږ نوي ټلویزیونه، 104 نوي راډیوګانې، 300 چاپي رسنۍ او 14 خبري اژانسونه فعالیت کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د تلش پژمد ولسواکي پلور بلګام د دې انتخاباتو له بهیره مو ازادي راډیو د افغانستان له ګوټ ګوټ خبروي.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهم خبرونو سرټکی. پاکستانی رسنیو ویلی د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په نیویارک کې لیدلی دی او هیله